سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام شپږوږي چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې د کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوی چې د راټول شوي شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملایبت الله خانزاده او عبدالحکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیت پر بنسټ د زورونې محصول وګڼل شي. حقانی له 2021 میلادي کال رئیس د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس په توګه کار کوي. د نړیوالې جرمي جزایي محکمې د څارنوال کریم خان له قوله ویل شوی چې دغه زورونې د 2021 کال میلادي د اګست له 15 نیټې څخه تر نن پورې په افغانستان کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. د ریوټرز راپور له مخې د افغانستان په اړه تحقیقات د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالانو لخوا له اوږدو تحقیقات څخه دي چې له قانوني او عملي ځنډیدو سره مخامخ شوی دي. لمړنۍ مقدماتي څېړنې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې چې یوازې په 2022 میلادي کال کې بشپړو تحقیقاتو ته وده ورکړه. لغه وخت چې طالبان په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې وخت رسیدلی دی ډلې د خزو حقوقو په ځنګړې توګه د ذکر کار او ورزنی ژوند په برخو کې په شدید ډول محدود کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا یا NRC وایي چې په میلیونونه افغانان په سخت شرایطو کې دي او لګونډي ودونه څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبردار ورکوي چې افغانستان ته د دوغو کسانو بیرته سنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر له ازمینو سره د مخامخ کېدو په معنی دي. د ناروی د کډوالو شورا په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري 22 مخبره شو یادونه وکړه چې لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکیچونو وروسته افغانستان لا هم چمتو نه دی چې پراتنو کومیا کله غوندو یو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د سلو له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت امنیت او اصلاحاتو کمیسیون ادا کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په دننه کې د حملو په طرح کولو او بریدونو کې د بهرنیو اتباعو په ځنګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه راغلي کسان دي. دغه کسان د چهارشنبه په ورځ د جنوري 22 پی وی بیان کې دا وکړه چې د دغو بریدونو ډیری برخه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین د مخ او جامو له بدلولو کار اخلي سو افغانستان ته دننه شي. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د مرغومی اعتماد د یو خزی په ګډون لسو کسانو ته د زنا لواتت او د کور د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو وهلی دي. د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ ابتدایي محکمې د حکم په اساس د کسانو له ډلې شپږ تنه پر دوه کاله تنفیذي بند او 19 درو تعزیري سزا، درې تنه پر درې کاله تنفیذي او له 19 نه تر 19 درو تعزیري سزا او یو کس پر یو کال تنفیذي بند او 19 درو تعزیري سزا محکوم شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د یو شمیر طالب چارواکو د نیونو په تړاو د نړیوالې جزایی محکمې د حکم په تړاو په خبرونه کې به تازه جزئیات درکړو. ګاونډي ودونی کې افغان کډوال د شړلو له ګواښ سره مخ دي.
نن سبا چې کوم دی د پولیس نیو بیخي زیات شوی
او د ماشومانو له غاښونو خرابېدو عوامل یې څه دي؟
موږ خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یا خوږه وخوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډېر نازک دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع زموږ همکار ښاغلی اسیب الله تلاش موږ سره د تلیفون پر کرښه ده. له دوی څخه به د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات واورو. سلامونه تلاش، ته وخت په خیر کړه. ته دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات راکړئ چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري دغه حکم د صادرېدو خبره شوې ده.
سلامونه. د نړیوالې جزایی محکمې د لوړپوړي څارنوال کریم خان دفتر د هبت الله خنزاده د طالبانو مشر او د طالبانو حکومت د قاضي القضات عبد الحکیم حقانی د توقیف یا نیولو د امر صادرولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د پخپل د کریم خان لخوا اعلان شوه او دغه دوه لوړ پوړي د طالب چارواکي د ښځو نجونو او د مختلفو ټولنیزو ډلو د ځورولو او ځپلو باندې تورن شوي دي. د کریم خان په لخوا په لوستل شوې اعلامیه کې وویل شول چې د کړنې د 2021 کال د اګست له 15 نیټې له هغه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د پیل شوي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د نړیوالې جزایي محکمې په وینا اخونزاده او حقانی د نړیوالو قوانینو په اساس د بنسټیزو حقونو د پراخ سرغړونې مسؤلین ګڼل شوي دي. دغه سرغړونې په دغه سرغړونو کې د فزیکی ازادي، د تګ راتګ لپاره د ازادي، د زده کړې، بیان او د غونډو د جوړولو د حقونو سخت محدودیتونه پکې یاد شوې دي چې د طالبان له خوا لګول شوې دي.
تلاش ته یو مسله چې دلته وړاندې په کراتو ویل شو، د جرمونو نړیواله محکمې ته د بیلابیل ادرسونو هیوادونو لوري شکایت شوی چې ګواکې په افغانستان کې باید د طالب چارواکیو شمیر کسان دي ونیول شي. دغه ورسته پریکړه چې د جرمونو نړیواله محکمې د صادرېدو حکم دوی غوښتل دي چې باید صادر کړي او دغه کسانو د نیولو امر ورکړی دی، د همدغه غوښتنو پر اساس شو دی کنه؟ هغه کوم شواهد ته په کتو چې تاسو لري چې پر راپورونو کې راغلي دي دغه شواهد موجود دي، دغه شواهد ته په کتو دغه سیاسي تصمیم نیول شوی دی.
د کریم خان په وینا دغه غوښتنه د پراخو شواهدو پر بنسټ وړاندې شوې دي چې پکې د په وینا د شاهدانو او کارپوهانو شهادتونه، د طالبانو لخوا ورکړل شوي فرمانونه، قانوني راپورونه، غږیز او ویډیوي مواد، د تورن او نورو طالبانو د ماغړو څرګندون شامل دي چې دوی دغه پریکړه او دغه اعلامیه د همدغه شواهدو پر بنسټ دغه پریکړه کړې ده. او دا هم ویلي دي چې د جنسیت اړوند یا د جنسیت په برخه کې کارپوهانو د تحقیقاتو ټیم برخه هم و چې دوی دغه د جنسیتي جرمونو اړوند اړخونه څېړلي دي او په دې اړه پریکړه کړې ده.
ډیره زیاته مننه تلاش تب ژوندۍ اوسې، بیا به هم د نور جزئیات لپاره موږ سره تاسو پاتې شئ. مننه. ښه وخت درنو اوریدونکو، پر همدې موضوع را سره د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد صدات هم را سره د تلیفون پر کرخ باندې وصل شوی دی. سلامونه صدات، صاحب خیر راغلی خبرونه تکراته وی چې دغه محکمه څومره مهمه کېدلی شي.
سلامونه او احترام. معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللی محکمه ده، آی سی سی یا محکمه بین المللی جزایی چه ورتوایی، معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللی نهاد ده، ده غوی پریکله، ده غوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لری. اما مشکل داده چه متاسفانه ده بین المللی محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دواله محکمه چی دی، آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ، یو لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منځوي کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نه کوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کس چې مطرح شوی ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کس اصلا په دا درې کال کوم سفر بهر ته نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله اوس په پښتنه معاملې ته پیدا کیږي ساده طيب ک عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا باغیز لري کڅم تاسو لري چې په سیاسي برخه کې د تورته په نور مسله کې یو څه غیز پاتې طالبان لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي ک عملی دغه تر موږ ته سورای شو د عملی کېدو امکانات څومره شته ده
عملی کېدو خو معنی دا ده چې هغه وادونه هغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري دوی مکلف دي چې هغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونو کې نیول کیږي مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د ښاغلي نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې مګر د طالبانو زعامت د طالبانو رهبري مخصوصا دا دوه کس خو سفرونه نه کوي اما عملي عواقب خو معلوم دار د طالبانو په اداره کې راځي د افغانستان په مقابل کې معلوم دار ډېر دا یو لوی ګواښ ده مشکل د افغانستان مشکل انزوای بیندلی ده د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده او د طالبانو د منزوی کولو لپاره مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد دغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ کار شروع کړ دا پریکړه شوې ده معنی دا ده چې
بل او ساده ته پورستوي کې ک اټکلی موږ تاسو باسل ورچې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه
معلومدار اغیز لري موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به تسوي بیا ساده ته خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون
بله بله اټکلی خبرګون باندې کوم تاسو وګورئ چې څه خبرګون او غیر کول شي
د زه ګومان کوم چې د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله هم دا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي خبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې د اختلافات لا زیات کوي دا موضوع
ډیر زیات مننه ژوندې سمنه نه خو وخت لري
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبان حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرنیت با په ځنګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې د نننه د بریدونو په طرحه او تر سره کولو کې ښکیل دي یاد کمیسیون د خپل کلنی راپور په خبرولو سره دا کړی چې ډیری د بریدونو له افغانستان څخه بهر تنظیم شوی او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا اپیل کړی دي نور جزئیات د سنګه کړه پر راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د طالبان حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون ادا کړې چې په تیرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړي توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په اکسپر نه خبر کړی دا کړي چې ډیری د بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عواملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره د هیواد ته راننه شوي دي په راپور کې پاکستان ته په اشاره سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوی او د مالی مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي د کمیسیون زیاته کړي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو لالارې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خپل مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي، او په تیر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي، او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکه نه چې طالبان راغلي بریدونه و انتحار شتون درلود، او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي، تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته اندېښنه لري. د امنیتی او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت د ادا ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده، او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړه دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعال دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي، او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کېږي.
دا دوی په داسې حال کې مطرح کېږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ لشتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه، او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی، او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورن کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په تاسو سره چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي د اروپا د سولاساتو ځواکونو د 2000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلنسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبری به تل پاتې وي. فرشا ساک په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقه لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو روپی هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لکتر لګه 2000 کسان وی کننو د هیت شي نه دی. زیلنسکی ویلی چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتی تضمین یو برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلاتوګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د غیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحده ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولای شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساتي ځواکونه بعد اوروپا لپاره یو به ساري حسوي، او دا ځواک بعد اوروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی بي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیري درلودل، چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیري وو. زیلنسکی ویل د تا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکرين یوازې د دیش مې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پایته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکرين ته د 16 ساعتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم وسل ډونالد ترامپ سره د مستقیم ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپو سیمه له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراير کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا وایي میلیون افغان کډوال په خوره ناهیلي کوونکي شرایط کې د افغانستان له ګاونډي ودونو د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلمی په خبرولو سره خبرداري ورکړه چې د دغه جبري ستنولو له کبله به دوی د بیکاری د بشري حقوقو د نقص او بیوزلي په څیر له لوی ننګونو او اسموین سره مخامخ شي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان په غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ننګونو په دوام تازه د ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی اندېښنه ښودلې چې میلیونونه افغان کډوال له غونډوي هیوادونو د شړلو لګواخ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان په غونډوي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترنګلې او نه هیلې کوونکې بللې ده. د اعلامي پروتوکول غونډي هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنولو لامل دوی د بیکاری د بشري حقوقو د نقص او بي وسلي په څیر له لوی ننګونو آزموینو سره مخامخ دي. په اعلامي کې د غشان ویل شوی چې افغانستان د ټول سيزو جګړو د نازک اقتصادي وضعیت او د اقليمي بدلون د ناببره زپونکو سپوله کبله د میلیونونو افغان کډوالو ستنیدنې ته چې راتلونکو میاشتو کې د استولو لګوخ سره مخامخ دي چمتووالی نه لري. د ناروی د کډوالو شورا په اعلامیه کې دغه شورا د مشر یان انګلند قول راغلی چې نوموړي د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پاړه له طالب چارواکو سره هم خبري کړې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست د ناروی د کډوالو شورا له مشر سره کتلې دي. د ناروی د کډوالو شورا پر افغان جنو د زکټو په برخه کې محدودیتونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو لوري پر منځنۍ زدکړو د دوامدار بندیز لکبله 1.5 میلیون انجونې لزدکړو به برخي شوې دي. خاغلی یان پر افغان میرمنو او انجونو د محدودیتونو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې او د وضعیت د سمونو او افغان جنو خوځو ته د دوی د بشري حقوقو د بیرته ستنول لپاره له طالبانو سره د تعامل پر اړتیاي ټینګار کړی دی. د افغانستان په غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان کې چې تر ډیر افغان کډوال په کې میشت ځینی کډوال وای چې په روسيو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عباس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته چې د اسلام آباد کې په یونانوي کې کار کوم، نو نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیو بي خيزي شوی ډیری کسان ونیو او ډیپورټ کړ افغانستان ته. دلته موږ په خپل او نور مهاجرین چې ډیر په تشويش کې دي، خپل هم په تشويش کې و. داسې نه چې افغانستان ته موږ ډیپورټ کو دا ویره لرو، هلتن چې د کوم داسې امکانات نشته چې موږ ژوند چاري پر مخ یوسو.
په ایران کې میشت افغان کډوال نجیب الله شهریار د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د کشور ایران ما مهاجر شوم تقریبا مدته
درې کال کېږي چې ایران ته کډوال سیوی، بیرته افغانستان ته هم نسوتلې. خودلته له هر اړخه له ستونزو سره مخامخ یو، کاروبار نسو کولای او پولیس مو هم په عذابوي. زموږ ټول وضعیت تقریبا یو ډول دی. لنړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې د افغان کډوالو برخه کې ځنګړی پام وکړي،
در قسمت مهاجرین یک توجه خاص بکنند.
سید محمد چې دوه میاشتې کېږي له ایران خپل هیواد ته ستون شوی هم ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې مخکې په ایران کې هم هلته مزدوري کوله، نو په ایران کې چې هم بس هماغه ځاینه پیسې رالګېلې، د کور وضعیت مو پچلېده. نو اوس یې دوه میاشتې کېږي راید مرد شوی، دلته کار نشته، هیڅ کار نشته، بازار ته اوس کار نه پیدا کېږي، له موږ هم لاره ورکه ده.
افغان کډوالو او د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې د ناروی د کډوالو شورا مشر د افغانستان هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال په نیوکې سره ویلي و، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري کړکېچ سره مخامخ دی، نړیوالې ټولنې ورته شا کړې ده.
د غاښونو د درد او خرابېدو له ستونزې سره د افغانستان وګړي د خرابوالي له ستونزو د خلکو لپاره د جدي مسله ګرځېدلې ده. د دې ستونزې یوه لویه لامل د ماشومانو غاښونو ته کافي پاملرنه نه ورکول او د خوږو شیانو زیات مصرف دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د غاښونو د درد او خرابېدو ستونزې زیاتې دي چې د خلکو ژوند ته زیاتې ستونزې او ناراحتۍ راولاړې کړې دي. روختیا پالان او د خلکو نظرونه په دې ټینګار کوي چې د ماشومانو غاښونو ته نه پاملرنه او د خوږو شانو زیات خوراک د دې ستونزو اصلي لاملونه دي. د غاښونو سالم ساتل نه یوازې د خولې او غاښونو د سلامتیا لپاره اړین دي، بلکې دا د ټول بدن په روختیا هم منفي اغیزې کولای سي. د غاښونو درد، د وروي وینې کېدل، د خولې بدبوئی هغه نښې دي چې د غاښونو د خرابېدو او د میکروبونو د خپرېدو لامل ګرځي چې کولای سي نورې جدي روغتیایي ستونزو ته لاره هواره کړي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان غاښونه خو نو په دې خاطر خرابېږي چې هغه خوږه خوري. موږ ته د سپینجری او سپینسری معنا دغسې او دا د کور زنانې دغه بیا دغه نازوانی کې بس ماشوم په پجمیټ کراري یا په چاکلیټ کراري یا داسې خوږه کوي چې هغه د غاښو ته زیان رسي. دا باید ونه کې هغه کار څوک کې باید خپل ماشومان ته پاملرنه وکړي او دغه خوږې زړه دې نه سوځي پر ماشوم چې دا وای وای زما زړه سوده کېږي یا دا نه پجمیټ په ورکم یا دا یوه دانه چاکلیټ ورکم دا شای خو دې بخینه ورکی. او بل اکثر مینځ یا خونځ چې دا په کورو کې د ماشومان دا د غاښونو چې مخور پی دا غي سربرن دا خپل لږه اندازه قدر کې په خپل نور لړی ان شاء الله غاښونو میکم مستن زدر دا محاله نه لري. نو په دې خاطر چې هغه ز مسواک راوما نبی علی سلام وايي چې مسواک سنت طریقه ده. نو مسواک به در مسلمان کار کې هغه ځکه چې واځ د غاښونو تقریبا دا یو مرزو د وادي نبی علی السلام په سری حدیث کې دا خبر راغله.
حکیم لا احمد تلانی وسیدون کې دا ځکه چې موږ خپل ماشمان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته خوږه او خوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډیر نازک دي نو بیا دا هغه په خرابېږي. مشتنه می داده چې هدا یو خپل ماشین ته پاملرنه وکړي خوږه یا داس د کلک شی سیمنه کې او توای پاره معلومات ورکړي چې دا جې توانی چې بیا کله ته غاښه سبا دي غاښونه درد کوي.
مانوم سیفلاری د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو یم. لامل دا دی چې ماشوم چې کله د پامه څخه غورځول کیږي یعنی ماشوم دې ته پرېښول چې هغه په خپل غاښونو باندې کلک شان مثال لکه بادام جوز او داسې نور کلک شان په غاښو باندې متي نو په دې سره یې غاښونه خرابېږي او بل د ډېر خوږه خوړل یعنی مثال لکه پرمیټ او راو داسې نور خوږه شان خوړل په دې سره غاښونه توریږي او خرابېږي. زما غاښونه الحمدلله جوړ دي ځکه چې زه اول کوم داسې کلک شان او د خوږې سره احتیاط کوم او بل د ډوډۍ وروسته زه خپل غاښونه برسوم. غوښتنه مې دا ده چې باید هر سړی خپل کوچنی ماشوم ته پام وکړي چې په غاښو باندې کلک شان مات نه کړي او ډېره خوږه ونه خوري او د ډوډۍ خوړلو وروسته خپل غاښونه په برس باندې پرېږدي.
د میدان اردوګو ولایت اوسیدونکو نازیه چې د ماشومانو غاښونه زیات خراب شوي وایي اوس یې ماشومان هر ورځ ورته ژاړي او د غاښونو د درد لامل ډېر تکلیف لري.
پنځه جنکیانې دوه لکان لرم دا وړکای زوی مې غاښونه د تک تور دی لکه ریک غوندې د سولیګې خولې بوی زیدسه زاړیم جیل کوي غاښ مې درد کوي لکه زیړ سي بولی کې خراب سي.
د غاښونو د خرابې دوستونزه په افغانستان کې یو پراخه موضوع ده. د خلکو تجربه او د ډاکټرانو مشورې شي چې خلک باید لومړی ورزي یعنی د هرې ورځې څخه خپل غاښونو ته پاملرنه زیاته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه سره مش په خیر اغله.
تشکر، خسته نباشه.